ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي میلما په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانی يم. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نو ورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیره مننه چې زموږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستئ. هیله
کوم زموږ خپل د لوري ستاسو ټولو
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پوښتنو باندې. ګرچه دغه پوښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو دپاره چې غواړي د تاسو په اړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان په اړه اوریدونکو ته ووایئ چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلی او خپلې لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړي دي؟
په کندهار کې زیږیدلی یم، بیا مې کابل ته راغلی یم. رسمي ماموریت مې کابل کې پیل کړی. کې زرغونې انالیسته ما تاسو وویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی دی. دفعه ته مرغه لوړې زده کړې مې نه دي کړي. زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار تللی افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې څېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نڅا قسمه ډېره علاقه مې درلودله د نڅاقې سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم. کورس په رادیو تلویزیون کې و. نو هغوی کې هغه وخت د بده مرغه چا چې کنداري پښتو ویل هغو ډېر چانس نه درلودی. نو زما هم چې لهجه مې چور کنداري وه، کندهار کې پیدا شوی وم، هلته لویه شوی وم، هلته مې سبق ویلی و. نو زه یې ونه نیولم په هغه ارکی پاره لیست کې زما نوم نو چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یمې د ما یو خپل یو هغه یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم. د اطلاعاتو کلتور وزارت ته نشه مرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې و د وزیر هغه زه پېژندلم. زه یې وزیر ته وروستلم، په هماغه ګړی یې وروستلم. هغه وخت ده وزیر ته تک وزیرانو ته تک و ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، زه امیر وپېژنده. هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلمه وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو دې هغه ویله ولته غواړې چې راډیو کې رسمي کار وکړې؟ وزیر ما څخه پوښتنه وکړله. ما ویل ولې نه غواړم، ویل ته هېواد کې کار څه کوې؟ زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویل ته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واغه. د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامد ویسه و. نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله، ما درخواستي ولیکله، بېرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله، لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. ته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورکړه چې هغه یې لاسلیک بېرته یې ماته راوړه. ما ویل ښه دی. نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي و وزیر صاحب. هغه وخت وزیر ارواشاد سربلند صاحب و عبدالمجید سربلند. نو زه راډیو ته ولاړم، بخښنه غواړم. ما د وړاندې د لطیف نازمي سره، لطیف نازمي د راډیو رئیس و، د هغه سره سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم، دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده، دا به تاسې په خپلو هغه کې در سره جذب کوي، په خپلو دایرو کې در سره جذب کوي، په ښه قلم لري، نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم، رئیس هغه لاسلیک کړله، ول د رئیس اداري ته ورغله. زه رئیس اداري ته ورغلم، نو دغه پروسیجر و. هغه ته چې ورغلم، هغه ول تاری زما ته راکړه، زه دا اوس اوسم وزارت ته، زه یې لاسلیک کوم، زه یې خپل وزیر ته وړم. نو ما ورکړله په دغه ډول. یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله، او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم، د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالي په حیث.
ډېر ښه.
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم، د تولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې، دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه مېرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې، چا ډېر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه وه. انسان کې چې کم هغه موجود دی، کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی، هغه څه ناڅه اغلوری ته یو اغلری، یعنی مایلی اغلوری ته. نو مام دا ادب سر علاقه درلوده، دا دا شیر و شعری سر می درلوده، دا کسی لکنی سر می درلوده، دا خطاطی سر می درلوده، دا انزرگری سر می درلوده. یعنی کزه هر وقت فکر کن کزه چیری شعر نوائی، نو یا با انزرگر وائی او یا با خطاط وائی. نو ما خپل علاقه و، نو چون شعر دا سی اغو زموږ کور کې کتاب خانه وه، زما پلار ورونه ټول لوستل خلک وه. زموږ کور کې یو کتابتون و، نو ما لوستل شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي، نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه، ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي، خو زه دونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي، ناسم به وي، څه ډول به وي. هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان، اوس ګرچې هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده، فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې، دا تولوی افغان ورځپاڼې توضیح کولې. نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله، غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظره شوم، د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو ده چې دا هغه د اخبار داسې راغه کې، ما ږغ باندې وکړي آیات الله نومېږي، ما لور ور زه یو هغه در کومه د تلی افغان ادارې ته یوسه، زه یو شعر در کومه. هغه ول ښه دی، هغه ته مې ورکوي. یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی، هغه په تلی افغان کې هغه سوی و، چاپ سوی و، که څه هم چې یو څه لاسپیک په کښې کېوالی و، طبعاً هغه دې درلودلې، ستونزې دې درلودې، تخنیکي ستونزې مې درلودلې، خو هغه شعر اغوست. هغه ما پروسته نام ورکړی و، په خپل نوم یې نوم ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د تلی افغان سره هغه پیل شوله، او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم، یعنی هغه زه تشویق کړم، هغه چې چاپ شو، د هغه ورځې زه خوشحالي، هغه خوشي زه هغه کولی نه شم، زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کې، چې زه څونه خوښوم، څونه خوشحاله وم. تر دې وړاندې زما یو ورور، مشر ورور، اوس مکن ده هر کی دی خدای دې ملسي هغه دا اوږده داستانونه چې و مثلا د ماکسیم ګورکی وو د تولستوی وو د ایرانی هغه لیکوالانو دا هغه چې ډېر مشهور و د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا په لوی افغان په ژباړه نه بیا دې اوس په خپل نومونو نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچنی وم زما نور خوندیم کوچنیان وې ده بس ما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې ام ورکوله چې یوازې د ده نوم نه یې ده نو هغه م یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سپلمه دې لورې ته نو ما بیا زما بله خور اوس هغه سوې ده کریمه رسولي ارواشا ده اغه تر ما یو کال مشره ما یې غوښته ښکاره کوي ما د دې ماشیر ولې کی اخبار مې واسه وی دا دې چاپ هغه دا وزم ولې کما نو بیا یې غیم شیر ولې کی وایسته وی بیا دوار موږ په فګاله شیرونه لیکل بیا زما یو بل ورور وو اغه دا اوس کې په روس ښکاله کتاب چاپ شو د سیاست توازن نو اغه را سره ګټ سره ورور مم را سره ګټ خو بیا ور سره ورور پریشه ولا او از ما خور دا بعد مرغ چی په ځواني کې هغه سپله وفات سپله او زه یې واس پات سپله ما نو دا دې تر اوسه پورې امي دا لار تعقیب کړی ده
مننه میرمن ملال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو خو وس تاسو د خپل کورنۍ پاکلې یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاست چې تر چې کتابونه ول د کتابونو مینوالو د لوستلو مینوال هلته ول نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبول شي
مطالعه زیات رول لري ما هغه چې اوس ما پلاخ لید دی و بخشي هغه یو هغه سره یو په ځواني کې ماموریت کړی وو کوم ماموریت یو د ماموریت نو چې ادبي فرسنګ وو نو بیا وروسته هغه سودا کاری کوله تجارت یې کاوه دا هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا یې درلودله خو هغه د مطالعې د از ما پلار چې وو ډېر عالم سړی وو دیني علم یې هم زیات درلودی او دا عصري علم یې هم درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعې نه وو لیدلې چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعه نه ولیدلې زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هېواد اخبار راتلې د کابل سه انیس اخبار راتلې د کوچنیانو انیس راتلې زما په یادېږي د ایراني مجله اطلاعات یافتنګي زموږ کور ته راتلله یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و هغه چې سالانه هغه ورسره کړی وو چې یعنی اشتراکي ورسره کړی وو او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده هر شي مطالعه یې کوله زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستله ما د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به په کښېنستي د هغه سره په تمبلي کې کښېنستلم مثلا چې جمعه به وو د په کتاب مطالعه کوه زه هم تشویقېدلم ما مې یو کتاب را اخیستی زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم نو ما به هم مطالعه کوله نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي د څه وړتیا لرم او څه کولی شم نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي هغه د هغه کور هغه چینیان چې دی چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي مایل کېږي چې یو څه ولیکي نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده ډېره مهمه ده ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي مطالعه ډیره ضروری ده د نیم نسل لپاره د ځوانانو لپاره.
بیرته براو ګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی،
د
یو احساس څخه بازیږي. احساس دی بیا خیال دی بیا خیال ستا تخیل دی بیا بیا غال تفخی جی بیا نو عاطفه دا احساس دی او یو حادثه دا ما پا نظر بندی یو چه ستا دا ننه پیشی جی یو چه پیشی جی ستا دا ننه یا دا بندی یا تو وینه نو اغا پا تا بندی تاثیر کهی استفا او ارتی پو پیسا سر بندی تاثیر کهی نو شیر از ما فنظر بندی ده احساس و اکسی زیشنده
که ستاسو شیرونو تا تم پاتی شو دغا ستاسو شیرونو تر کم جای پوری چه ما لوستی دی و لیدون کو هم لوستی دی نو شرایطو سر برابر خصوصا دی خزینه و پا برخه که دی خزینه و پر شرایطو پر حالاتو برابر دی وقت و زمانه سر سر تاسو شیرونو لیکلی دی نو که اوریدون کو تا دو وایی چه دی شیر پا خایست کی یا دی شیر پا نوخ کی دی شرایطو او حالاتو تاثیر چومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دی هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې بیا تا هغه کوي هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکې دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي په هغه بنګړیو کې بند دي په هغه هغه کې بند دي هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپل په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي هر څه چې مې بولي خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلی دی، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هیواد د بده مرغه د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولی شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډه باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، ویې لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارمه، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي. هغه موضوع دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې مېړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پوټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته، یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی. خو هغه نشیر کیږي خو زه دې کوم امنه زما پام ورته باور دي دې داسې موضوع چې زه خپل د زین کې هغه کوم اړه میره اړه و می تر څو پرې چا پخیږي.
ډیر ښه میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډیر زیات خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلی دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسنی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه سوي او دی هغه کوي مراتې ورته پام سوي دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې. زه خپله ځینې راضي یم.
مننه مېرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو، ډېری ښځینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې یې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري، شعر واقعا ډېر هغه لري، دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر درون مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ورپهغاړه، زه دا اوس تر شپېتو تېره یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې یو نارینه چې هغه سي تقاعد سي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دې خدای وبخښي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي. نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ درڅخه وښویدی دي. یعنی دا زه خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه چې پسې ونه ګرځم سوونه ګرځم په شپ هغه را څخه ولاړ سي، لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تونده سیلی را سي د لاس څخه یې وښویږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، الهام دی که احمد دی، دا ډېر مهم دی، خو ته به په شعر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې. مثلا اوري به شعر به اوري، که ته وخت نه لرې چې ویلي کې ته به شعر اوري. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کې شته، په هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې پکښې راځي. نو شعر سړی واوري. اوس مثلا زه کور کې اخته یم، پخلی کوم، اشپزخانه کې زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړ شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه، بلې بلې بیخي پام دې نه ځینې اړوي. یعنی فکر کړی دا ونیسی چې زبای دولې کوم یو څه نه نو هغه شیر به خپل ورته راځي ام دا نه پریشتي ما نه پریشي نه دی شیر نو په دا خاطر باندې هغه ما شیر چې دی همیشه ما سره را سره پاتې وي دی او یو شاید ما یوازې ټول به ام د دې هغه وو کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې یو خو هغه یوازېتوب دی هر انسان خپل دننه یوازې دی او یو دغه فزیکي یوازېتوب دی نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم نو خو بل څوک خو نه وي چې یا خبرې ورسره وکړم یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم فکر مې بل خواته واوړي چې هغه څه کوي اوبه څښي څه کوي څه کوي نو
من ملال د خبرونه وروستي شي بي دي کدا شوريدون کی و غواړي پدې پوشي کا تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ځوان کوي او په څه بوخت یاستي وس
زه دا تقریبا لس کاله پرست و یو لسم کال دی په بستانیه کې ژوند کوم ویلس کې او رسمی اغنه لرم اخیری زمان اخیری ماموریت چه بود پیشور اغا که بود افغانستان پا کنسلگری که فرنگی حتی شما اغا میو رسته ماموریت تو چه پا دوازار دیل لسم که رسته د کالت رسته شی بود پوری نو اغا ماموریت ما اغا که تاقیب که نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راشي یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم بس خاص فعالیت می نوی کری زما پا نظر بانی در شیر می لکلی دی او کنور سی لکل می کلی دی
دی رزیات همانه نمیرمن ملال چی خبرانو کم را سر
گردی لکم خدای دی بکی چی تسو ستاس پا اغا می خبری کری ستاس پا دربان
مننه قدرمن اوریدونکو تاسو نام مننه چې د خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وي تر بل خبرونه مو الله عمل شه
رب ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمر بی ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکرو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پا غم دے پوہن کرو وز دے رلری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر جانا نا زندگی تیرو شوید خوبونو نمو یارکی گی